په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر یولسو بجو ده چې د خپلو همکارانو په مرسته یې زه سالی وړاندې کوم. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې ټاکل سوی د بګرام زندان مسؤلیت نن افغان لوري ته وسپارل سي. نور مسایل هم څېړو، خو په پیل کې له محمد قسیم سولمل څخه خبرونه اورو.
په سر کې پام وکړئ څو مهمو سرټکو ته. ټاکل سوی د نن د بګرام زندان مسؤلیت افغان لوري ته وسپارل سي. د بدخشان سیمه ییز امنیتي ځواکونو پرون یو جرمنی تبه د وسلوالو له منګولو خوشي کړ. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان پخوانی ولسمشر او پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف له نږدې څلور کلن تبې دروسته پرون کراچۍ ته ستون سو. پورا خبرونه لمړی هم کورنی خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بګرام زندان د امنیت لپاره یو نوی پوځي قطعه جوړه کړې ده. په پام کې ده چې د دې زندان د امنیتي چارو مسؤلیت نن د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارل سي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې د پوځي پولیس په نوم فرقه به د بګرام زندان د امنیت ټولې چارې سنبالوي. بګرام زندان د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د کړکېچ یوه مهمه موضوع وه. امریکایي چارواکو د بګرام زندان سلګونه بندیان افغان حکومت ته سپارلې وه، خو یو شمېر نور یې په خپله ساتل او ویل چې افغان حکومت د دې خطرناکو بندیانو د ساتلو لپاره پوځي قوت او د غوی د محاکمې لپاره یو غیزمن عدلي او قضایي نظام نه لري. خو افغان حکومت ټینګار کوي چې دا د هیواد د ملي حاکمیت مسله ده او باید ټول بندیان افغان لوري ته وسپارل سي. یو جرمني تبه په بدخشان کې له برمتنیونی څو ساعت وروسته بیرته د تښتونکو له منګولو خوشی سو. د بدخشان امنیت قمندان جنرال امام الدین مطمئن ازادي راډیو ته ویل چې د ډاکټر هیلمن په نامه د یو غیر دولتي مؤسسې د جرمني کارکونکو پرون له بتاش کلی څخه د نامعلوم وسلوال لخوا تښتول سوی وو. نوموړی زیاتوي چې امنیتي ځواکونو تیر ماښام د کس په ارګو ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال خوشی کړ او په دې ارتباط درې کسان هم نیولې دي. د بدخشان په اړه په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو چارواکي تاییدوي چې په بدخشان کې د ملي اردو د څو اسیرو سرتیرو د خوشی کولو لپاره له سیمه ییزو طالبانو سره تماسونه نیولې دي. طالبانو پرون له رسنۍ سره په تماس کې ویل چې د شاهین قول اردو د دوهمې لواء لس سرتیری او افسران یې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې نیولې دي. د شاهین قول اردو قمندان جنرال زلمی ویسا ازادي راډیو ته ویل چې د دې اسیرانو د خوشی کولو په مقصد له طالبانو سره خبرې روانې دي. د داسې وایي دی وایي موږ اوس تماس لرو او وبګورو چې څه کېږي. طالبانو د شاهین قول اردو له چارواکو سره د تماسونو په اړه بې خبري ښودلې، خو خبرداری ورکړی چې که د دوی غوښتنې ونه منل سي نو اسیران به وژني. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو غوښتنې څه دي. چارواکي وایي چې په لغمان کې د افغان ګډو ځواکونو په یوې حملې کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل سوي. د لغمان د والي وایند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې تېر ماښام شاوخوا شپږ بجې د دې ولایت د ګلارام او کټسنګ ترمنځ په غرنۍ سیمه کې د ګډو ځواکونو په راکټي حمله کې د وسلوال طالبانو قمندان محبت د خپلو پنځو تنو ملګرو سره وژل سوی او په دې حمله کې یو بل تن ټپي سوی دی. وسلوال طالبانو د یادې پیښې په اړه تر اوسه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 350 افغاني څلوېښت پوله، یو یورو نش پېته افغاني دېرش پوله، یو انګلیسي پاونډ اتیا افغاني شپېته پوله، یو سعودي ریال څوارلس افغاني پنځه پوله، زر ایراني تومان پنځلس افغاني او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه پنځه دېرش افغاني. او د همڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د پاکستان پخوانی ولسمشر او پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په بهر کې د خپل خوشی له نږدې څلور کلن تبې دروسته تیر ورځ کراچۍ ته ستون سو. له جنرال مشرف سره د ټول پاکستان مسلم لیگ ګوند ځینې مخکښ شخصیتونه هم ملګري وه. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې د مشرف پلویان د کراچۍ له هوایي ډګر څخه بهر په داسې حال کې درېدلي وه چې د ده په پلوي شعارونه ورکول. دی په پام کې لري چې د مې د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون په مقصد د خپل ګوند لخوا پاین پیل کړی. پاکستانی طالبانو د شنبه پر ورځ ګواښ وکړ چې مشرف به وژني، خو د خپل پلویان ته په وینا کې ویل چې له ګواښونو نه بیریږي.
ډیر خوشاله یم چې تاسو په دومره ګڼ شمېر زما د خبرو د اورېدو لپاره راغلي. تاسو ما لومړۍ ورځ ده او له اوسه زما د سیاسي لارې په مخ کې خنډونه جوړ شوي دي. تلته داسې کسان هم چې ویل یې زه بېرته راستون نه شم او به ډار شم. زه تاسو ته وایم چې زه دلته یم، نن زه دلته راغلی یم، زه نه ډارېږم.
مشرف د طالبانو پر ګوښ سربیره له احتمالي جنایي تعقیب سره هم مخامخ کېدای سي چې د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د ترور په قضیه کې یو لړ تورونه هم پکې شامل دي. مشرف په 2008 کال کې د کورونی فشار په نتیجه کې استعفا ته اړ شو او له هغې راهیسې په خپله خوښه په لندن او دوبۍ کې اوسېږي. د سوریه د لویدیځ پلوي ملي ائتلاف مشر وایي خپله دنده پرېږدي. معزل خطیب دا اعلان پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې وکړ. د لویدیځ قدرتونو ملامت کړل چې وسلوالو مخالفینو ته د اسد د ځواکمن پوځ په وړاندې د خپلې دفاع لپاره قوت نه ورکوي. د الخطیب ویان هم دا خبره تایید کړې، خو د مخالفینو ائتلاف ویلي چې د نوموړي استعفا نه مني او له ده غواړي چې بېرته خپل کار ته ولاړ سي او د ملي ائتلاف مشري وکړي. په همدې حال کې قطر د الخطیب پر استعفا خپګان ښودلی او وایي له ده غواړي چې په دې اړه له سره غور وکړي. لبل خو د عرب لیگ ډیپلوماټانو پرون ویل چې په عرب لیگ کې د سوریې څوکۍ په اپوزیشن ته ورکړي. سعودي عربستان او قطر د عرب لیگ په دوه ورځني سرمشریزه کې چې د مارچ په 16 په دوحه کې جوړیږي د ولسمشر بشار الاسد د ګډون پر ضد د عربانو د یووالي غوښتنه کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې عراق ته ورسید. کیری په بغداد کې اندېښنه وښوده چې ایرانی الوتکې د عراق د فضا له پاسه سوریې ته وسله لېږدوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویل چې د اندېښنې له صدر اعظم نوري المالکی سره شریکه کړي.
هر هغه څه چې د ولسمشر اسد ملاتړ کوي ستونزې رامنځته کوي او ما صدر اعظم المالکی ته په ډاګه کړي ده چې له ایران څخه د عراق پر فضا الوتنې په حقیقت کې د اسد او د ده د رژیم د عمر له اوږدېدو سره مرسته کوي.
عراقي چارواکي وایي دوی ایراني الوتکې ته اجازه نه ورکوي چې له ایران څخه د دوی د هیواد له فضا څخه وسله ولېږدول سي. دوی وایي څو ځلې هغه ایراني الوتکې پلټلې دي چې د دې هیواد له فضا څخه تیریږي، خو وسله یې نه ده موندلې. بغداد له واشنگتن څخه غوښتي دي څو د وسلو د انتقال په اړه شواهد دوی ته وسپاري. ایران وایي چې ټولې الوتکې سوریې ته بشري مرستې لېږدوي. د قبرس حکومت او نړیوال پور ورکونکو د 10 میلیارد یورو په ارزښت تم رسندوی مالی پور پر سر یو موافقه ته ورسیدل. د غیلان نن سار وختي په بروکسل کې وسو تم کې چې د غقدم د قبرس د دویم لوی بانک ته تړلو سبب سي. د به پر اشتمنو روسانو او هغه کسانو مالی زیان وته پیچي مالی امانتونه به منه دي. قبرس ته ضرب لجل تکل سوی چې تر نن پورې دی یو موافقه ته ورسیږي کنه د اروپا له مرکزی بانک څخه به مالی مرستې ور باندې بندې سي. او روسي خبرم دا چې ټاکل سوی د عراق د فوټبال ملي ټیم سبا سیشن به ته د سوریې له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. دا په داسال کې ده چې یوازې 15 ورځې مخکې فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون په عراق کې د فوټبال پر مسابقو بندیز لری کړ. له سوریې سره دا دوستانه مسابقه لمړی په شمالي اربیل شرق پلان سوی و، خو د عراق د فوټبال فدراسیون سرچینو او همدارس د فیفا د مسابقو د تنظیم مسؤل ګایل اماهی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا لوبه به په بغداد کې ترسره شي. بغداد وروستی ځل د 2009 کال په سپتمبر کې د نړیوال مسابقې کوربه و. د عراق د فوټبال ملي ټیم د 2018 کال په سپتمبر کې د اربیل شهر په سټیډیوم کې د اردن پر ضد مسابقې په ترڅ کې د برشناله شارټي وروسته د نړیوال کپ لپاره کورونی لوبي په قطر کې کولې. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه اوریدل ورزو د راپورونو او تحلیلونو برخه ده. اور پرونی کابل چې تاکل سوینن د بګرام زندان مسولیت افغان لوري ته وسپارل سي. ولسی جرګې د کورونی چار پر وزارت انتقاد وکړ چې امنیتی کمپنی په بشپړ توګه نه دی لغوه کړی. په کابل کې خلک شکایت کوي چې د سرطانی ناروغۍ لپاره مرکزونه نشته. د نور مسایل ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بګرام زندان د مسؤلیتونو د اخیستلو لپاره چمتووالی لري. د بګرام زندان د امنیتي چارو مسؤلیت د کابل او واشنگتن ترمنځ له ډیرو ناندریو وروسته نن افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. ټاکل سوی ده چې نن د دې زندان مسؤلیت په خاصو مراسمو کې افغان لوري ته وسپارل سي. احمد زبیر ژمن له کابل را سره په مستقیم تماس کړی. ژمن صاحب، څومره ډاډ موجود دی چې دا ځل به دغه زندان افغان لوري ته سپارل کیږي؟
بله، مخکې هم څو ځلې دغه سې ټاکل شوی و چې د بګرام زندان باید د افغانستان حکومت ته وسپارل شي، خو بیا ولیدل شول چې هغه کار وځنډېده. خو نن داسې ښکاري چې دا خبره یقیني ده چې سپارل کیږي، په ځکه چې د دفاع وزارت نن ژورنالیستان ورغوښتي دي او غواړي چې په دغو مراسمو کې چې د بګرام د زندان د سپارل کېدو لپاره جوړیږي د بګرام په زندان کې، هلته یې بوزي او دا ژورنالیستان اوس ورغلي دي. نو داسې ویل کیږي چې نن به د دفاع وزارت د بګرام زندان هغه ټول مسؤلیتونه ترلاسه کړي. د دفاع د وزارت مرستیال ویان دولت وزیری هم ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
د هغه فیصلې لمخې چې په جمهوری ریاست کې شوې ده، د هغه فیصلې لمخې نن د بګرام زندان د امریکا له لوري د افغانستان وزارت د دفاع وزارت ته تسلیمیږي. موږ د دې لپاره د پولیسي نظامي په نامه باندې یوه فرقه جوړه کړې ده چې هغه فرقې له لوري به د دوی ټول کارونه امنیتي مسایل ټول ترسره کړي.
البته د یادولو وړ ده چې دغه زندان اوس د یوې نوې موافقې له مخې چې د شنبې په ورځ د افغانستان جمهور رئیس او د امریکا سفیر په کابل کې او د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان پرې موافقه وکړه، دغه زندان نن سپارل کیږي. په خو پروسه کال هم داسې یو موافقه د بګرام زندان د سپارل کېدو لپاره د دفاع د وزارت او د جنرال جان آلن چې په وخت کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندانو ترمن لاسلیک شوی و، بیا دغه له مخې شاوخوا 3000 کسان چې په بګرام زندان کې وو هغه وسپارل شول. خو وروسته بیا اختلافات رامنځته سو، اکثرا اختلافات په دې مواردو کې وو چې ځینې خطرناک بندیان چې هلته وو هغه د امریکا ځواکونه نه غوښتل چې هغه د افغانستان دولت ته وسپارل شي، او ځینې نوي کسان هم چې بیا نیول هغه هم په خپل وخت باندې د افغانستان دولت ته نه سپارل کېدل. له همدې امله دغه اختلافات ادامه وکړه چې بالاخره یو نوې موافقه رامنځته شوې ده چې امکان لري نن لاسلیک شي او له مخې د بګرام زندان افغانستان ته وسپارل
شي. زندان کې شاوخوا 4000 کسان بندیان دي چې ځینې بهرنیان دي. که چیرې دغه زندان افغان لوري ته سپارل کیږي، د دغه بهرنیانو سرنوشت به څه کیږي؟ دوی به چاته سپارل کیږي؟
بلې، د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی پرون وویل چې د دې نوې موافقې له مخې به ټول افغان زندانیان د افغانستان دولت ته سپارل کیږي. خو بهرني اتباعو په مورد کې هغه ویلي چې دا زندانیان به اوس نه سپارل کیږي او احتمالي سپارل کېدو په اړه به په وروستیو مراحلو کې چې ویني ویلي چې دا وروستي مراحل به کله وي، بیا به له امریکایي چارواکو سره پرې خبرې کیږي. البته نړیوالو رسنیو د ځینو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي اخیستل شوی، هغه ویلي چې د نوې موافقې له مخې د افغانستان حکومت دا ژمنه کړې چې یو داسې پروسه به رامنځته کیږي تر څو له مخې به خطرناک بندیان نه خوشې کیږي، او د اختلافاتو د ختمولو لپاره به له امریکایي چارواکو سره په ګډه کار کوي.
احمد زبیر ژمن وو په کابل کې چې افغان لوري ته د بګرام زندان د مسؤلیت د سپارلو پر مسله را سره خبرې کولې. د دغه زندان سپارل تر اوسه څو ځلې ځنډېدلې. د دې کار یو علت د هغو زندانیانو د نه خوشې کېدو په اړه د ضمانت حاصلول و چې امریکایي خپلو ځواکونو ته خطرناک بولي. پر دې مسلې نوریاس نوري د افغانستان د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې او اول ورڅخه پوښتنه کړې چې په دې زندان کې به څه ډول تشخیص سي چې څوک خطرناک بندي دی.
یو به وایي چې امریکایان به وایي چې دا دغه دا نومونه به ورکړي چې دا اشخاص خطرناک دي، مګر کېدای شي چې هغه بې ګناه وي. یا بې ګناه تشخیص کړه دولت افغانستان، ځکه دولت افغانستان مجبوره ده چې اوس د دغه زندانیانو پیسې کې تحقیق وکړه او محکمې ته محاکم کړه، ځکه د بې له محاکمې نه د تحقیق مشکله ده چې څوک وایي چې دا ګناهګار ده دا ګناهګار نه ده. بنام دغه تعهدات تاسیس ته یو لبل نه زه فکر کوم چې دا به درست کار نه وي، ځکه چې د دواړو مفکورې سره جدا دي.
امرخیل صاحب، کچیر دغه امریکایي چارواکي کره شواهد ولري، اسناد ولري چې دغه کسان خطرناک دي او دغه نه دي، فکر نه کوي چې دغه اسناد به د افغانستان حکومت ته وسپاري؟
دا مجبورې دي چې وسپاري، دا خو کاملا زوی نه سپاري، بیا نه زه خو تشخیص نه کوم. خوب که کره شواهد موجود وي او دا دغه وي نو یقینا چې د افغانستان حکومت د ځان له ویرې نه بند اسفالت دا خوږه خبره ده. اما دلته ډیره خبره نور ډیر سوالونه نور پیدا کیږي چې هغه سوالونه دیدی چې آیا دغه اشخاص او افراد چې په زندانیانو باندې مقرر دي او زندانیان ساتي دا څونه دي پرینان ور خلک دي؟ تاسو په یاد چې څو کاله مخکې درې نفر طالبان له همدغه زندانه وتښتېدل، په دې خاطر باندې سړی نه شي ویلی سل تسلو کې د افغانستان دولت د دا وړتیا ولري که به ول که حوادثو ته وګوري که مشکلاتو ته وګوري که دې افرادو افراد اعتماد ته وګوري که دې افرادو ته وګوري چې دا ټول هغه اشخاص افراد راټول شوي دي چې هغه د پیسو په مقابل کې دلته دلته نوکري کوي یا دلته سرباز سوی یا دلته افسر سوی په چا پورې بیا تړلی ده. خو بیا هم که چېرته په واقعیت باندې دغه ساتنه وسي د بګرام د میدان د زندان نه تېښته ډېره مشکله ده.
د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل و.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولی دي.
عبدالسمد لنګرهر لیکلی اداري فساد او بډې اخیستل د ټولو ستونزو او نامنیو یوازینی لوی عامل دی. بختیار سلیمان خیل له کابل لیکي له افغان دولت نه هیله ده چې د سروبي ولسوالۍ د اوزبین سیمې د برېښنا نشتوالی او د سړکونو خرابوالي ته پام وکړي. دلته د بیا رغونې کارونه په کافي اندازه نه دي سوي. زمیر احمد لنګرهر په خپل سمس کې لیکلي د نویو برېښنایي تذکرو ویش چې ټاکل سوی د نوي لمریز کال په لومړۍ کې پیل سي لا درک نه لګیږي. حکمت الله له کابل لیکي وکیلان ډېری بډې اخلي که دوی په اداره فساد کې ښکېل نه وای د مخدراماتو کچه به هم راټیټه سوې وای او خلک به هم له دولت څخه نه ناراضه کېدل. خالد له لغمان لیکي له محلي پولیسو په تنګ یو دوی ملکي خلک وهي ملایان او ژرور کسان نیسي چې دا کار د ملت او دولت ترمنځ واټن پیدا کوي. هر ژرور طالب نه دی. او احمد سید فطرت له لغمان لیکي په لغمان کې ځینې عمده ستونزې شته لکه اداره فساد د ځمکې غصب او ځینې نورې ستونزې چې له دولت څخه دغه ستونزو د حل غوښتنه کوو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي د کورنی چارو پر وزیر انتقادونه کوي چې په هیواد کې خصوصي امنیتي کمپنۍ په بشپړ توګه نه دی لغوه کړي. د دې کمیسیون د چارواکو د یکشمې پر ورځ د کورنی چارو وزارت د عامه ساتنې مرستیال خپلې غونډې ته ورغوښتی وو او له هغې وغوښتل د هغو کمپنیو لیست یې کمیسیون ته ورکړي چې په چارواکو اړه لري او تر اوسه لغوه سوي نه دي. جزئیات له معصوم ایوان څخه اوري.
له دې سره چې د کورنی چارو وزارت په افغانستان کې د شخصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو لپاره ورستۍ نیټه د نوي لمریز کال پیل یاد کړی وو، خو د ولسي جرګې د کورنی امنیت غړي وایي چې لا هم یو شمېر کمپنۍ فعال دي او نه دي لغوه سوي. د ولسي جرګې د کورنی او ملي امنیت کمیسیون د یکشنبې په ورځ د کورنی چارو وزارت د عامه محافظت د څانګې مرستیال خپلې غونډې ته ورغوښتي وو او له هغه یې وغوښته چې د هغو کمپنیو لیست له دوی سره شریک کړي چې تر اوسه نه دي لغوه سوي. د دې کمیسیون غړو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار رنگین دت فرسپنتا پر هغه مکتوب هم انتقادونه وکړل چې د چینو هو امنیت کمپنیو د نه لغوه کولو غوښتنه پکښ شوې چې د بهرنۍ ډیپلوماټیکو ادارو امنیت ساتي محمد نعیم لالی حمیدزی او نظیف زکیم.
غیر قانوني فعالیت یوازې د کابل او ایران پر لار باندې نه، بلکې د کابل او مزار پر لار باندې غیر قانوني حرکتونه شروع دي. هغه غیر قانوني کمپنۍ چې وسوم فعالیت لري په زور وکړ پرې تړلې دي، کم دي ستونه چې واکېل دي ستونه دي، هغه د امنیت داخلي د کمیسیون سره شریک
دي. وقتی که فرمان رئیس جمهور نافذ میشه در تمام کشور یکسان باید تطبیق شود و جناب اسپانتا چی کاره هست که به اساس یک مکتوب هدایت میده به شما که شما یک تعداد کمپانی ها را اجازه فعالیت بده، یعنی امضای آقای اسپانتا بالاتر از حکم فرمان رئیس جمهور است.
د کورنی چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د مارچ میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د نوي لمریز کال تر پیل مخکې به په هیواد کې د موجودو شپږ دېرشو فعالو شخصي امنیتي کمپنیو فعالیتونه ودروي چې تر ډیره د بهرنیو ډیپلوماټیکو ادارو امنیت ساتي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار رنګین دت فرسپنتا د تېر لمریز کال د لړم په میاشت کې د بهرنیو او کورنی چارو وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي چې په هیواد کې بهرنۍ ډیپلوماټیکې ادارې کولی سي د خپل داخلي امنیت لپاره ځینې شخصي امنیتي کمپنۍ دندو ګماري او دا د ډیپلوماټیک حق دی. د ولسی جرګې د کورنی او ملي امنیت کمیسیون غړو دغه مکتوب له ازادي رادیو سره هم شریک کړ. د دې کمیسیون غړي همدارز وایي چې اوس هم یو شمیر هغه شخصي امنیتي کمپنۍ نه دی لغوه سوي چې په ځینو وزیرانو، وکیلانو او جهادي مشرانو اړه لري. خو د کورنی چارو وزارت عامه محافظت د څنګ مرستیال جمیل جنبش وایي چې په دې اړه د ولس مشر حمید کرزي حکم په بشپړ توګه عملي شوی.
در ارتباط به تطبیق فرمان رئیس جمهور
د وی د افغان ولسمشر د فرمان د عملي کولو په اړه په ډیر لږ اندازه ځنډ هم نه دی راغلی. یو د اریا په نوم د سکورت شخصي کمپنۍ چې له هرات څخه تر شوراو پورې فعالیت کوي او مجهل لرو چې تر دوه میاشتو پورې هغه هم لغوه وکو. کله دې بغیر تاسو د بلی کمپنی په اړه معلومات ولري چې فعالیت کوي، نو ما محکمه ته رو پیژنې چې دا کارمانه دې کړی. په افغانستان کې د شخصي امنیتي کمپنی یو له مهمو کارونو څخه پر لوی لارو د پوځي اکمالاتي کاروانونو ساتنه و چې د کورونی چار وزارت وایي دغه کار اوس د عامه محافظت د پولیسو لخوا کیږي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې 50 کورونی او بهرنی شخصي امنیتي کمپنیو فعالیت کوي چې تر 50 زرو ډیر کارکونکي درلودل. د لومړي ځل لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د ټولو شخصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو حکم کړی و چې ګواکې له دغو کمپنیو څخه ځینې د افغانستان له قوانینو سرغړونه کوي او په ناامنۍ کې لاس لري.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ځینې افغانان د روغتیا پر وزارت انتقاد کوي چې د سرطان ناروغۍ لپاره روغتیایي مرکزونه نه جوړوي. دوی وایي چې لایوي خوا په هیواد کې د دې ناروغۍ د تداوی لپاره مرکزونه نسته او بلې خوا څخه ځینې کورنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله پر دې ناروغۍ اخته خپل ناروغان بهر ته د تداوی لپاره نسي بیولی. جزئیات له جمیلې ظریف څخه په یو رپورټ کې اورئ.
په هیواد کې د سرطان ناروغي د تشخیص لپاره د مرکزونو نشتون د دې لامل شوی څو په دې ناروغي یو شمېر اخته ناروغان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي. یو شمېر افغانان چې مالی وضعیت یې ښه وي خپل ناروغان له هیواده بهر د درملنې لپاره بیایي، خو هغه کورنۍ بیا چې مالی وضعیت یې ښه نه وي د خپلو ناروغانو د له منځه تلو لپاره شېبې شماري. هغه کورنۍ چې کوم غړی د سرطان په ناروغۍ اخته وي او مالی وضعیت یې هم ښه نه وي له حکومت نه غواړي څو د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
چې په افغانستان کې د سرطان د تداوی او د هغې د علاج په خاطر باندې تر اوسه زه فکر نه کوم، ما خو نه ده کتلې او نه مې اورېدلې. زما خپل مور ناروغه وه سرطان تکلیف لري، هغه ما تقریبا د په لاهور کې یو شفاخانه ده د شوکت خانم کینسر هسپتال په نامه باندې ده، هلته مې وړې وه.
سرطان یو خطرناکه ناروغي پیژندل شوې چې ډاکټران وایي که په پیل کې سم درملنه ونه شي نو د مرګ لامل کیږي. یو شمېر ډاکټران وایي په افغانستان کې د سرطان ناروغي ځکه ډېره خطرناکه ده چې د تشخیص لپاره سم روغتیایي مرکزونه نشته. یو شمېر افغانان بیا وایي په هیواد کې د سرطان ناروغي د ناسم تشخیص له امله د کورنۍ غړي مړه شوي دي. توریالی هم دا ډول یو افغان دی چې مېرمنې د سرطان ناروغي له امله مړه شوې ده.
زما مېرمن د سرطان په ناروغۍ اخته شوه چې بیا مې هند ته بوتله. ډېر مصرف مې ورباندې وشو. د پاسپورټ په حکله مې هم ډېرې ستونزې تېرې کړې. هلته هم له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوم. اقتصاد مې هم ښه نه و، خو له دې ټولو ستونزو سره سره مې بیا هم خپله ښځه بوتله. ډاکټرانو راته وویل چې شپږ میاشتې درملنه یې وکړه، خو ما هغه هم ومنله. خو له بده مرغه چې درملنه یې اخیسته ونه کړه او مړه شوه. زما غوښتنه دا ده چې په هیواد کې د سرطان د ناروغۍ لپاره روغتونونه جوړ شي.
دا چې په هیواد کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص لپاره سم روغتیایي مرکزونه نشته نو یو شمېر خلک اړ کېږي څو خپل ناروغان له هیواده بهر درملنې لپاره بوزي. پاکستان، هند او ایران هغه هیوادونه دي چې ګڼ شمېر افغانان د درملنې لپاره ورځي او دغه هیوادونه له دې لارې ډېرې پیسې لاسته راوړي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم وایي چې په هیواد کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص لپاره د روغتیایي مرکزونو نشتون یوه لویه ستونزه ده. د سرطان ناروغۍ متخصص ډاکټر عبدالرحمنی ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه زموږ ټول مریضان یا هندستان یا پاکستان ته ځي، ځکه چې زموږ دغه مراکز د صحي پله د سرطان د دوا د نشتوالی افغانستان کې او دغه د ښه کیفیت د نه درلودلو لپاره موږ خپل مریضان یا هندستان ته لیږو یا پاکستان ته لیږو، ځکه دلته موږ دغه وسایل او د تداوی لپاره د رادیوتراپی په بخش کې شي نه لرو.
خو د همي روغتیا وزارت بیا وایي چې په هیواد کې د سرطان ناروغي د تشخیص لپاره امکانات او بودیجه نه لري. د دې وزارت یو سلاکار ډاکټر عبدالله فهیم ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې له نړیوال اټومي سازمان سره خبرې روانې دي او ښایي په راتلونکو دوو کلونو کې افغانستان د سرطان ناروغي د تشخیص مرکزونو لرونکی شي.
افغانستان ناګزیر است و
موږ له نړیوال اټومي سازمان سره ژمنه کړې چې دا ډول کارونه به د هغوی تر نظارت لاندې کوو. په دې برخه کې موږ کار کړی او هغه توافق چې له نړیوال اټومي سازمان سره شوی له مخې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ لپاره یو ماشین جوړیږي. موږ هیله من یو چې په راتلونکي یو نیم تر دوو کلونو به د سرطان ناروغۍ لپاره یو څه کار وکړو.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 14,000 افغانان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. یو شمېر افغانان یوازې د سرطان ناروغۍ د تشخیص لپاره د مرکزونو د نشتون له امله نه، بلکې په نورو روغتیایي برخو کې هم د امکاناتو او روغتیایي مرکزونو د نشتون له امله شکایت کوي. د عامه روغتیا وزارت تل په روغتیایي برخه کې د ستونزو د حل په برخه کې خبرې کوي، خو خلک شکایت کوي چې د دې وزارت ټول ژمنې عملي بڼه نه لري.
بلخوا ځینې کابل شاریان د روغتونونو له زړو ودانیو شکایت کوي او وایي چې دغه زړې دولتي ودانۍ بستري ناروغانو ته رواني ناروغي پیدا کوي. دا خلک له مربوطه مسؤلانو څخه غواړي چې د کابل د روغتونونو په بیا رغولو کې لازمه پاملرنه وکړي، خو د عام روغتیا وزارت به وایي چې د کافي بودیجې د نه لرلو له کبله نسي کولی چې ټولې دولتي ودانۍ له سره جوړې کړي. جزئیات له محمد قاسم سلیمان څخه اوري.
د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکي وایي د عامې روغتیا وزارت د دولتي روغتونونو بیا رغولو او تجهیز ته جدي پاملرنه نه کوي. هغوی وایي چې د روغتونونو ودانۍ باید په بشپړ ډول نوي جوړې سي او پاکې وساتل سي تر څو ناروغان پکې خپل ځان آرام احساس کړي. د یو شمیر ناروغانو د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر دولتي روغتونونو د ودانیو او دیوالونو سوړوالی د دوی د ناروغانو پر روحي حالت هم تاثیر کوي.
د کابل ښار یوه ښوونکی روغتونونه خو ډېر زاړه دي او نظافت نه لري. ودانۍ یې ډېرې زړې دي. یو د ربیع بلخي روغتون دی چې ډېر زوړ دی او بل یې هم د جمهوریت روغتون دی. موږ له مسؤلینو غواړو چې د دې روغتونونو په بیا رغونه کې هڅه وکړي.
در مجموع شفاخانه که به کابل هست بسیار شفاخانه قدیمی است.
با مجموع که کوم روغتونونه چې په کابل کې دی ډیر پخانی دی، ډیر زړې ودانۍ لري. ناروغ اصلا باید په یو پاک او منظم ځای کې اوسي او ښه ډوډۍ وخوري، خو ناروغ لاله نور ستونزو سره هم مخ کیږي. ودانۍ یې ډیرې زړې دي او د استفادې وړ نه دي. دولت باید روغتونونو او د خلکو روغتیا ته پاملرنه وکړي.
نادرشاه د کابل اوسیدونکی یم. زه د حکومت نه دا تقاضا لرم چې باید دا شفخانی چې کې میدی دا په زوړ حالت کې دي، اس مرامت شوی نه دي. مون غواړو د حکومت نه دا تقاضا ده چې دا شفخانی بیا ترمیم کی، نوی کی، چپر کټونه همداسې نور رنگ روغن دار سو کی، نو داسې په مریضانو لم مشکلات کمی او
د عامې روغتیا وزارت مسؤلان هم دا ستونزې مني، خو وایي چې د چاپیریال ککړتیا، د مراجعینو لخوا د روغتونونو د نظافت نه رعایتول او زیاته ګڼه ګوڼه د دې سبب سوی چې د روغتونونو ودانۍ ډېر ژر له کاره ولویږي. د دې وزارت سلاکار ډاکټر عبدالله فهیم وایي چې د بودیجې کموالی یو بله ستونزه ده چې د دې روغتونونو د بیا رغونې او تجهیز په وړاندې خنډ جوړوي.
له بده مرغه ځینې روغتونونه لکه عاجل ابن سینا، قادری ابن سینا او یا لکه میوند روغتون، دوی په رښتیا سره ډېرې جدي ستونزې لري. ودانۍ یې ډېرې زړې دي. تر څو چې موږ د خپل ښار عمومي روغتیایي وضعیت ته پام ونه کړو، تر هغو چې زموږ وطنوال ډله ډله د خپلو ناروغانو د لیدلو لپاره روغتونونو ته راځي، او تر څو چې د روغتونونو د حفظ او مراقبت او د هغې د وسایلو د ساتلو لپاره کافي بودیجه ونه لرو، موږ باید له فعلي وضعیت سره ګزاره وکړو.
که له یوې خوا دا مسؤولان د بودیجې له کموالي شکایت کوي، خو له بلې خوا بیا د ولسي جرګې ځینې غړي دا وزارت د 1391 کال د بودیجې د لګولو په برخه کې یو ناکام وزارت بولي. د ولسي جرګې د ځوانانو او روغتیا د کمیسیون رئیس ډاکټر نقیب الله فائق په دې اړه داسې وایي.
په 1391 کال کې د عامې روغتیا وزارت له 50% نه زیاته بودیجه مصرف کړې ده. تر یو حده د خپلې بودیجې په لګولو کې ناموافق وو. را به شو د روغتونونو مسلې ته. په رښتیا هم چې د دې روغتونونو د ودانیو وضعیت ښه نه دی. پراختیایي بودیجې د روغتونونو د مدیریت په برخه کې هم د خدماتو د وړاندې کولو او د روغتونونو د ترمیم لپاره ځانګړې شوې ده.
خو د عامې روغتیا وزارت مسؤلان بیا د اداره دوي وایي چې د روغتونونو بیا رغونه او تجهیز د وزارت په عادي بودیجه کې شامل شي، نه په پراختیا بودیجه کې. د دوی په خبره د عامې روغتیا وزارت عادي بودیجه دومره نه ده چې په دې برخه کې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر کنیشکا بکتاش ترکستاني وایي چې د وزارت په دې وروستیو کې 29 روغتونونه جوړ کړي تر څو په دولتي روغتونونو کې ګڼه ګوڼه کم شي.
کوم روغتون ته چې تا اشاره وکړه، کچېرې تاسو وپوښتئ چې لس یا 15 کاله مخکې په څه وضعیت وو، اوس یې په بشپړ ډول تغیر کړی دی. هغه ترمیم شوی او تر څنګ یې نورې څانګې هم جوړې شوې دي. له دې سره د روغتیا وزارت هم د دې روغتونونو د ترمیم او پکې د ظرفیتونو د لوړولو پلانونه لري او انشاءالله چې عملي به شي.
د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي چې دولتي روغتونونو ته زیات شمېر خلک مراجعه کوي. له همدې امله د دوی وسایل له یوې خوا ډېر ژر زړې شي او د زیات شمیر ناروغانو ستونزه هم نسی حلولی. که لیوی خوا عام خلک له زړو دولتي روغتونونو شکایت کوي، بل خوا په شخصي روغتونونو کې د فیزیاتوالي هم د دوی پر وړاندې یو لوی ستونزه ده. د دولتي روغتونونو د خراب وضعیت په اړه د غندیشنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د محل په کابل کې یوازې 13 دولتي روغتونونه فعالیت کوي. د دې ترڅنګ په دې ښار کې شاوخوا 100 شخصي روغتیايي مرکزونه هم موجود دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
زه یم په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتم په زما کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
دو اونیز پروگرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای سي ژوند په شیبو کې او څنګه څنګه اوس په افغانستان کې لس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمل څخه خبرو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بګرام زندان د امنیت لپاره یو نوی پوځي قطعه جوړه کړې ده. په پام کې ده چې د دې زندان د امنیتي چارو مسؤلیت نن د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارل سي. یو جرمنی تبه په بدخشان کې له برمتنیونی څو ساعت وروسته بیرته د تشتونکو لمګولي خوشیسو د بدخشان چرواکی وایي چې د ډاکټر هلمن په نامه د یو غیر دولتي ماسې د جرمنی کارکونکو پرون له بتاش کلی څخه د نامعلوم وسلوال لخوا تشتول سوی وو. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلوردو چرواکی تاییدوي چې په بدخشان ولایت کې د ملي اردو د څو اسیرو سرتیرو د خوشکول لپاره له سیمه ییزو طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. د پاکستان پخوانی ولسمشر او پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په بهر کې د خپل خوشی له نږدې څلور کلن تبي دروسته تیرورز کراچۍ ته ستون سو. د سوریه د لویدیز پلوی ملي ائتلاف مشر مازل خطیب وای خپل دنده پرېږدي. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر جان کیری پرون د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې عراق ته ورسید. د په بغداد کې اندېښنه وشوه چې ایرانی الوتکې د عراق د فضا له پاسه سوریه ته وسله لېږدوي. او د قبرس حکومت او نړیوال پور ورکوونکي د 10 میلیارډ یورو په ارزښت د مرستندوی مالی پور پر سر یو موافقه ته ورسیدل.
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خاصه پاڼه لري، تاسو هم دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ او هر ورځ تازه خبرونه او راپورونه پکې ولولئ. د ازادي رادیو د فیسبوک ادرس دی facebook.com/azadiradio. د دې خبرونه په پاتې شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه درته لرو. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تند څنګه
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. نه پوهیږم چې کله به د ژي په غوړیو او د غړه کې په شلومبو ور پیښسوي یاستئ که یا. د نن خپرونه مو په همدې اړه ده. وبه ورو چې پخوا به خلکو له څرمنو څنګه غړه کې جوړولې، په بنیو کې به یې څه ساتل او له خیګانو به یې څه استفاده کوله، دا مطلب به زه ومان او جمیله ظریف درته وړاندې کړو.
قدرمن اوریدونکو،
پخوا چې لوخي کم او خلکو به لڅرمنو د زینو لوخو غونډې استفاده کوله. غړک کې جی بنې او جلاوانانو به خیګان ورسخه رغول او به غوړی اوړه او زینو نور لوخي او کپړی به پکې ساتلې. وروسته چې د نور لوخو راوځ ډیر شو څرمنو هم پیڅ ورټولې کړې او د صنعت نور خواو ته مخه کړه، خو کوچیانو لڅرمنو سره لا هم نه د پرې کړې. په پیل کې به د ومان مرکه په همدې اړه لیو کوچی سره واورو.
استفاده
استفاده کال زور کمال کمال چینار دے
په خارونو کې جی مشک بولی او د چاچی مشک ډډې ته پروت وی هغه ته سقه وی. په خوا چې څاګانې کمی وی د اوس خوندې کورونو ته په نلونو کې وب نه خته. سقوان به د ښار په مختلفو سیمو کې ولاړو په بیا به وب چلولې. د لغمن اوسیدونکو اتیا کلن حاجی رستم خان چې په کابل کې اوسېدلی وی، زما په خوانی سقوان یادېږي.
سب دے کابل او رسانان خوش ہے اس سمدا مشکیان ہو چہ دے چاپ بو بو بکار وی امدا گے سے مشی تے وے سب زے مشک او براو چلو راو اگر شاتی شمشینی ولس کے بارے خطا تے چل تے انجن پاس زول نہ خاص والتا گودامو نہ غلو کے دے خلق کو کورونا او بو بچنے وے سے ایک مشکی رے وے صدا کو کیا چن مشکا او بیار مشکو دے سے خوشو پوستے کہ او سے لگوس کے بجور کہ او پشاکڑی بو سے زان تا بے کتا در لودا کمر بندو نے بدا وری کے بند کڑی او سے لدی نلو بے او بوڑی بے بناری از نلی پغمان است، از نلی پغمان است. اگه باشی ارک تر آخری بده پغمان رس که بود. مشک با پینزه روپی سه او دیر که امت با پینزه روپی بود. یا بودی گوایی پوسته که بود بود بپ شکری یا کورت با یو دیسه. دادی مشکیانو خلق معلوم بود.
سید رحمان کوچه دی. دی وایی پخواز مونگ مینی پا کندوس که وی. و من ده غره کو پاره مرکه ورسره کری ده. دلی دوری دو بله ندر کوم.
چې سړی شلومبې څکم په وخت د اوړې پاچاهي د اورنګزیب زما غړکه سید رحمان خان دا راته وایي چې دا غړکه به څنګه جوړوم.
غړکه خو نو چې پسه حلال کوي بارا بیا ور تر مغزي وباسي، ځینې تر لکۍ باسي، ځینې تر مغزي باسي. بالا بیا پوس وشکه، وړې بیا وشکه، بیا بیا د خاورو ډکه کې د خاورو چې ډکه کړم لار ته به یو شل ورځې پرته یا پنځلس. بالا بیا خاورې تسه کې د دغه یو قسم بوټی دی، دا به راواخې بیا په دې رنګ کې، په دې چې دې رنګ کړه وروره په هغه کې به مستې راواخې ورو بهشي
هغه بس غړک د ورور بشکشار به شلون بیا غواړی که کوچی غواړی زه خپل کوچی ام غوای مدرلو دی میژ مدرلو ورور پر خرو بم بار کړو بوبم بشکرا وړي هغه بیا جی دی دا جی چې دی دا د بو د پاره دی بنی د وړو د پاره ده او غړک چې دا بیا د غړو وشړم بو د پاره
ده یو جنجال دی دا چې ګندی لدینه بیا وبنه توي
نه وبنه توي دا بل چمړه راوخی دی بغل تیم ورکی دی بغل تیم ورکی چیرې ځای په مابین کې کې
یو غړک چې جوړوي په دې بم څونی وخت لګیدو
که ګرمي وای شل ورځې لګیږي که یخنی وای بیا میاش لګیدل په جیمنه کې زاده ګرمي په ټیم کې چیږي
بیا دا غړک څونی وخت کار ورکی
نو درې څلور کال مقامات کوي رښتیا بل خبره دا چې د خاورې وڅندل بیا دوته واچي چې چیرې ور بلیږي یو شل ورځې بیا دوته دغه کې دغه څخه رنگ اخی دو دی بالکل جاړه کې وره بیا بخنه خرابېږي د دې شلون بیا ترش څه بیا خوږي
بوې نه کوي
نه نه بیخ بوې نه کوي شلون بیا چې وخت بیا د منګو د ماشین شلون بیا نه خوري غړي کې بیا ډېر نه مشلون بیا
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com زه خونه پیغام چې کوچیانو به لغړه کو سره څه چل کاوه رستم خان وایي د کډو په وخت کې به غړه کو دوه خانو په شا کوچ کول
سبای بچه باری ده دقیق می نسکا ده بسی با ده خپل کتی و چارشی که با ده مستی و ده با ده غلی که واچه ولی اگه که بسی بیا پفتی خودی وکی چه لگ باد و سرانه نوزی نور بای خطلک وطرله وخ پسی بسی با اگه کلا غلک وطرله ده اگه با وخ تسی مزال بای کهو تیاره با غیب خپل شربله با کما میانه با جه وال و لار وقت سیب چه وخ بای خطا که و غلک برا وقت تیار با کچ بکی کلوله و تربیه با تیواتلی
ده غلی که پاره با لخاغلی رستم خان سخه یو متل هم وابرو
مثال داسې وسایم چې یو څوک مله وایي چې ما دې غړې کې تر ویښې نه دي دا به چې شاسو خپل مند کې باسې نو دا بعضې غړې کې به چې صاحب له کوټې بوی کا او دې غوې تر و به صاحب چاته نه وړي هر چا دې خپلې غړې کې صفات کاوه
په پیل کې مو یادونه وکړه چې پخوا جالې هم رواج وې حجر رستم خان ته د لغمان پخوانی جلوانان هم معلوم دي و مان مرکه ورسره کړې ده دلې د اورېدو بلنه درکوم
او بل اجي سيد جنو سیمه چې بدا پل نو لایوي سیمه بل سیمه ته تیري دو وبو به تر من دا تک را تک به خلکو چا
جالي چې ته ورته سيد حلمو شالم رامان اجي ريدي ګول دا جلوانانو دي ما په خپل عادت
دا پكون زيک
دا سه په سرخکانو کې سرخکانو کې جالو سيد د لغمان خلکو په جاله راتله درونډه کې سيد پل جوړندای پل به ورته ویل سيد دنګي ده په کې بلي وو جالي سيد خيغان به د غول پوسټه کوشک د جلاوانانو د دې غاړي خلک په چوسه چې خیرات وای کاو د دې غوای پوسی کې بم جلاوانانو ته ورکول چې دا خیر جاری ده سه جلاوانانو په غریبی بکېږي او د دې خیرات والا به سه د پوسی کې هم خدای په خیرات کېلته مش هغه کاندي جلاوانان ورته سه به د ونده غوای به شاله را وسه هغه ته به ونده ویلې پوسی کې به سه د خدای پر رضا هغه ته ورکاو جلاوان ته هغه به سه دک هغه څه به خې جوړ کسه شپک خې کا جلاوان وسه اته خې ګم لس خې ګم دولس خې ګم درې تقسیم به کړ سه درې خیګه په درازي و څلور خیګه به بار و دورس خیګه جاله و
دغه خیګان چې تاسو یاد کړو علاوه بډکو تشو
به هو دې سر به تیار یو هغه سره پمپای او دا به تیار په مګه جاله کې سره تل او چې دار خیګ بعد به کمې دی هغه به سه په مګه جاله کې به سه جاله به بار و سه یو به ورته اضافه کې ناس سه هغه خیګ ته به سه بعد ورکاو چې دا کینی نه
دا به د خلک چې به ناس تو دا به پم دې خیګانو باندې ناس
دې خیګان سه څلور پنځه کور اوس پنځه شپه کا او بازار ول سره شو سره شو خو دې جاله څلور کسه به جلاوانانو سه یو به ډاګه ورټوله ولا سه بل به چپا چوله دا چپا او ډاګه یو سر کې سپړه کوه دې خو به سه خالی درګه ورول او یو جلاوان به په شا باندې زور کوي دا جالي دوه چپې به چول سه جاله به په شا تل دوه کسه مخه مخ ورته ورتلې دا ته شټ ډاګه به ورټوله ولا چوبو کې به بند شو او بیا به وته دا به ورټوله ولا سه به شا په تخته هغه خو دا به کبر واچو جرګان به ورته ودار جاله به ونی و ځکه به مسلمانان دې کته یو چې ته به کړسې ځکه به بارونه ته کته
دې دې سړی سر بیا څو پیسې
سیب دې مغه په وخت یو روپې و د پښتونان سیب دې موږ د کاري نه هو وطندارانو دا به ځل شي مې را لګي غریبي به وسه ورسره جاله و دې پیسې اس کا وخت موږ جلاوانان ته پیسې نه ورکول سیب موږ به په شارکای ورکاو هغه سبا چې کوم جلاوان بیا ودی ورکای دې موږ ملما راغله خو دې ته نو مې وانه خصه مې روپې ته اخیسته څلور شاندې پولی به بیا تر وخت ور ده شاندې پولی دې بیا
نو تر کوم کلونو پوری وې دا جاله
یاره سیب مې وند وسه راځم او فاجای دې زاهر خان و چې موږ د سرخکانو او د ولایت پولی کې خود احمد هاشم میوندوال صدر اعظم دا نقلو کې صاحب جاله و د مایا دی کې صاحب کرغی کې جاله و صاحب چارباغ ته پوري وته کات کې جاله و کات کې د دوار شینه چې وزای کیږي ولا ماسوتن پوري وته شپم ګل حسن کاکا کراوه دا ځای ډن نه و اغلا دي خرماګان نه ګل حسن کاکا کوټل ته به شوده کې بیا و بخیګړی و صاحب د شوده به بخیګړی را پوري وسته بادرنګ ملدی چې بخیګړی صاحب یو ګیو ترنګل بادرنګ را لهو کړی و دې خاطر را پوري وسته دې روپي اتل از بادرنګ ډوډی بابا کې ورکو
بسم الله خان د ننګرهار اوسیدونکو دی دی وای چې اوس هم په ځینو سیمو کې جالی او جلوانان شته
کاما کشته ډیر دی چاردی غازی آباد کشته داسې اوس ساده ولوی لالپور نه پاس ساده کشته خو چې کوم دی کې پول نه یقین دی کې جلوانان شته خلک کوي بس
عزت من اوریدونکو خبرونه ان دومره وا کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس میرا ده 4 لس 1 بیا په خوست او کندوز کې او په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کوم لا پی خبره لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 204 اتیا یونیورسيټي ټاون پی خبر تر بیا اجازه غواړو بس یاو په عزت وسه
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کې
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق
السلام علیکم ملګرو جوړ تازه تکړه په خیر
نورګل شفقا او وګمر رشیدی مو تاندې څنګه ته هر کلی کوي
هو ملګرو پښتو کې یو متل لرو چې کغر لوړ دی هم په سر لار شته
او بل متل دی چې خدای پاک وای ته حرکت کوه زب برکت کوم
هو وګمې خایدا متل به مهمه اوریدلې وی چې بې زحمت راحت نشته
رښتیا هم ملالې موسکا هم هغه افغان پیغله ده چې د غره د سر لارې موندلې حرکت کړي سکه برکت په برخه شوی
هو وګمې او که زحمت نه وي ستلې خاینن به په ورغوي کې د راحت کرخه نه و
په نننې تاندې څنګه کې هم دا پیغله در پیژنو او د پسر لنه یو لوو پاره ل ځوانانو سره غږیږو
ملتي الله وګمه یو پسرلې لنډې دا وای چې پسرلې راغې ونښنې شوې او زما د زړونی غلې وهلې دي
نو خدای دې د هیڅ د زړونی هم په غلې نه وهي شفقه نو خدای انسان زړه هم کله کله غوړي چې د مارغه پشان والوزی اوازات وګرځي
خو چې کله دا هله پرن نشي اوریدونکو نو همداسي نه هلي کوم کی خبره لخلې وزي لکه په دې لنډې کې چې وي
هوکې شفق صاحب خای باران به د ډېر خوهيږي خو وره به هغومره نه خوهيږي
هو ځکه خوای چې دی اوری چی وریگی واوری دی نوری
چلاری
بندوی
مو خامل زین زوانانو سره غږیدل یو چې لژمی سره د وورو لکبل نه و جوړ
هو ځکه چې د خپل خوخه لوبي نشوي کولې خو اوس د پسرلی پر اتک سره د دوی زړونه حمله کولونه
غړیدلی دي.
نوم محمد اسماعیل سیال دی، د لوګر ولایت د برکه برک ولسوالۍ. زه خپله د کرکټ سره ډېره مینه لرم او زړه به م کېده چې کرکټ وکړنه واوره به ونو نشم کولی چې کرکټ وکړو. بس اوس خوشحاله یو چې پسرلی دی، بس کرکټ هره لوبه کوی. اوس
ابراهیم ډډوال یم، د خوست ولایت اوسیدونکی، اسماعیل خیل ولسوالۍ. هلته کبډي ډېره کېږي، خوسای ډېر کېږي، اوس کرکټ نوی رواج شوی دی، دا ډېر کېږي. محلي ډېرې لوبې دي، تیګه اچونه ډېره ده، ټوپ لوبیا کوو. هغه چې کله پټي دا پسته شي، چې خاورې کله پسته شي، بیا دا ټوپونه چوي چې چا ډېر ټوپ واچولو عادي لوبې اتل بللی کېږي.
د پسرلی هوا سشول را والوزا، سشول را والوزا، بیای د خایس پرې کسی کا، بیای د خایس پرې کسی کا.
شفق صاحب، یو بل ځوان وای چې جمعې سړی لټوي، لټودي کوټي و تولو تزر نه کیږي.
هو خو د خپل خوخي او د خپل سیمې د زینو په سرنلۍ لوبو یادونه هم راته کوي.
نو می سیفلا سرګان ترکه د غزنی ولایت ګلان ولسوالۍ اوسیدونکو يم. خپل زیاده علاقه فوټبال سره لرم. اته کلی من ښکې نو والیبال فوټبال د موږ عام لوبي د سره کېږي کوي. د غزنی کلیوالو بي د غچورته وای، چغورته وای، نه غوښنه د بارا چونه او خسای دام کوو. هغه زمې خو بس هغه تو دز مکه اوڅو ته کې خګانه لاټه وخته کې و لازم یا تو دا و.
افغان لیکوال محمد اسماعیل سپاوی چې کڅه هم تفریح او لوبي کول د انسان فطري غوښتنه ده، خو ځوانانو ته پکار ده چې
هو چې له هغه لوبو ډډه وکړي چې د ټپې کې دوه چانس پکې ډیر وي او یو ځانګړی وخت هم ورته وټاکي.
طبعا ځوانان ټول انسانان له خاصیت لري چې یو بندخانې نه راوځي یا مثلا د ژمي نه ووځي، نو بیا لوبه ته زړه کیږي. ځوانان ته پکار ده چې هغه لوبې نه کوي چې دوی پکې خوږیږي، خدای مکه سترګې خوږ شي یا مثلا بل ځای داسې قوي جرح شي چې د آینده لپاره دی مایوبه کیږي. اوس ګل ډنډه کولو کې ممکن د ځوان سترګې خوږ شي، د عمر لپاره مایوبه شي. کنه دغه چې کریم ډیر پام دی کوي، ځوانان چې لوبې کوي د خپل درسونو خیال هم ساتي، د کور د کارونو خیال هم ساتي. او نن سبا پسرلی دی، باید دغه د کارونو وخت ته کارین به خلک کری، ګلان بګدي، ونې بګدي. نو طبعا داسې نه ده چې ټوله ورځ دوی لوبیو کې، باید د خپل کارونو ته هم متوجي. مشران خو اکثره بیا د ځوانانو له خیال ساتي، داسې ورته وایي چې مثلا ته پرېږده، د ځوانان دي خیر ده، خو د همدا دوه ورځې درې ورځې ځواني ده، مثلا کال ځواني ده. نو باید ځوانان پخپله دې ته سوچ وکړي، د پام وکړي چې داسې بې وخته ډېرې لوبې ونه کړي، له مثلا سهار نه تر ماښامه پورې.
ځوانانو اسماعیل صفه هم درس د لوبو لپاره دی و پاک ډاډه او ځانګړي ځای ټاکل هم مهم ګڼي.
هو اګمې چې هم ځوانان په خزړه لوبه وکړي شي او هم چاته مزاحمت ونه شي.
د لوبو کولو په وخت کې باید د ځی خیال زیات وساتل شي. مثلا بعضي ځوانان هم غوینو چې په سرکو په منځ کې لوبي کوي، یا سرک ته نږدې لوبي کوي، د کوڅې په منځ کې لوبي کوي، چې نورو ته د اذیت سبب ګرځي. دوی لوبي کوي او توپ لا شي سرک منځ ته، یا ماشوم خدای مکه ګاډي وي، موټر وي. دوی باید د لوبو لپاره ځای منتخب کړي. دغه یو بل ستونزه هم موجوده ده چې دوی مثلا کرکټ کوي یا والیبال کوي یا فوټبال کوي، دغه توپ ځي په ګنده ځایونو کې غورځيږي، بیا دوی بیرته اخلي، بیا دوی په لاسونو وي، ډېر سره میکروب دغه کېږي، مریضان ځوانانو ته انتقالېږي. دغه ته هم پاملرنه وکړي. باید د لوبو کولو لپاره وخت مناسب، هغه لوبه هم مناسبه، باید تر ناوخته پورې لوبې ونه کېږي. خپل ټیم لوبې وکړي، نور کارونه ته هم پاملرنه وکړي.
دا ازادي راډیو دا تاسې تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه ته وکي.
اشرف صاحب، که ځینې ځوانان په لوبو کولو سات تیروي، نو ځینې ځوانان بیا په پسرلي کې ګلونه کوي او ساتنه کوي.
هو وګمې، او هغوی ته د اوبو لور کولو هم هغومره خوند اخلي څومره چې له یوې تفریح او یا له لوبې اخلي.
دا رښتیا هم که څوک نیالګي کینوي، نو څوک بیا د بیلابیلو ګلونو تخمونه او زړې کوي.
هو، نو چې کله زړې په خاوره کې وکرل شي، زرغونېږي، پاڼې کوي، غوټې نیسي، او وګمې یو بوټی او یا هم
ونه ترې جوړیږي. که وګورو نو شفق صاحب، انسان هم د زړې خاصیت لري.
هو، په یو ورځ نه رسیږي،
نو په خاورو خاپوري کوي، د چا ګوته نیسي، قدم زده کوي،
او د وخت په تیریدو سره دومره لویږي چې بیا نور له لاسه نیسي او له ځانه سره یې پورته کوي.
لکه لویه ونه سوزند لمر کې خلک سیوري ته کینی او چې وږي شي میوه یې خوري.
هو، ملالې مسکا وګمې همداسې یو انسان دی چې له ډیرو کړاوونو وروسته په دې توانېدلې چې یو څوک یې لاس ونیسي، سیوري ته کینی او د خپل کور نغری تود وساتي.
زه یو عادي نجلۍ یم، درس مې ولې د طالبانو وخت کې
هم کله چې هیڅ منځونه نشوي کولای چې دوی درس وایي په وخت خو دغه کورس نه بچو په پټو کولونو کې مختب معلوم نه د مور به ملاله مکرینونو کې به نه را دروازه ټکوله چې دته کورس څخه نشته چې ته به کورس پیدا کړل به بهاله مخ شامل ګروپ کې په وخت کې ما وکولای شو چې د انګلیزي ژبه په وخت کې ذکر ما او نور کورسونه د ریاضیات او د ساينسي مزامین کورسونه ونیسم کله چې نوې حکومت راغله د هم صرف نه ته یو لسنس صرف پرې ټول مینټین سویا ورکړه د لسنس صرف کې شامل شوم نو ځینې ګونګسې وي ځینې مشکلات د دوه د همسایګان او د ټولنې د خورې وي کورنۍ کې ماته د تحصیل درخنه هیڅ کومه سنځ نه و ډیر علاقه منده و چې پوینټه کې مونږ یو شای جوړ شي بل خره یو څه وکم هم خپل کورنۍ ته او هم خپل وطن ته
ځوانانو ملالې مسکا د میدان وردګ ولایت اوسیدونکې ده څلور ورونه خويندې دي چې دا پکې درې امده وایي چې حلمي ستونزمن ژوند پیل شو
او چې لسره مې د پلار سیوريست شو
کله چې د نوې رژیم راغلو شپږ میاشتې مخکې له دې نه د پلار وفات شو په وخت کې ما ستونزمن ژوند شروع شو تو وخت پورې زه په ستونزو خبر نه وم چې ستونزې نه دي اقتصادي مشکلات اول شایو چې ډېر اقتصادي مشکلات هم درلودل د کور مشر موږ د لاس ور کړای او موږ ټول مشمون په وخت کې زه دوه ورونه لرم او دوی خويندې لرم د ټولو کې درې مېم کله مې چې ستونزې لیدل چې په کور کې دي ډېر مرنج برل کې ما مشر ورور یو کار وی ما مور یو کار کوي یو خور می کوشش کوي چې هغه حکومت وکړي ولې زه د کومک نه کړم دا نو څه ځکه شره مې نه زولی ما دا چې ما فامیل ما مور ما خدمت کړی زم باید یو کار وکم د مسولیت احساس وکړم او ما هم حال و چې ما تصمیم نیول چې زم باید یو کار وکم کولای ته
مسکا غوښتل چې ډاکټر شي خو د کانکور پازموینه کې انجینری ته بریالی شو
انجینری ولې پرې خودله ملاله پخپل وای
په وخت کې چې ما هم د رقمي و چې لکان ډیر جون ساشنه نو چې جونیا نه درس باید وي دیتا ډیر ناشنه کړل نو کله به زال تلرمه دی به عکس لمل نه به خودل یا به ویل چې جرکیته ګوره د انجینری پانزه کې څنګه نصره د لریشی یا ته بوای یا د 10 پانزه وی چې دیونه مخون کې راوزینه دی په انجینری باندې څه همدا خبرې وی چې لمل شوی چې زه په ټکنیک پانزه پریدم
که څه هم ملاله د انجینری پانزه پری خود خو د زکه لمن پری نه خوده
هو ځوانانو فکر نه وکړي چې ژورنالیزم به مسلک وګرځي
تصادفاً دی وی ادارې له خوا په وازموینه کې چې موخه د رادیوي خبرونه لپاره د تکړه ځوانانو ټاکل ولو ملاله هم نه نور ځوانانو په ګډون بریالی شو
هو ځوانانو او په دنده وګمارل شو چې په ډیره لند موده کې د یوې پروژې مشر شو خو ناری نو همکارانو د هغې مشري نشو زغملای
کله چې ما د کار پر مهال ولیدل چې څومره په ژپورې مسلک د ژورنالیزم او څومره ما د خلکو سره نښلوي څومره د خلکو سره ارتباطات ډیریږي او ورو ورو د ما ډیر علاقه مې د ژورنالیزم سره پیدا شو ما درې کاله د پولیسره پیس کار وکړو بیا د ځوانانو یو بل پروګرام چې موږ دفتر کې وو زه مې د پروژې مشر وټاکل د مطلب اسلام دی یو څو نارینه ورونه وو چې یو کار کول دوی تل د دې خلاف وو چې ونجلې مشره وسی همیشه به د ماته ستونزې جوړولې دا د ما لپاره ډیر مشکل وخت وو بل اخر ما وکولای شوای چې دوی ته خپل مغه ورتیا او خیمه او دوی ته دا ور وخیم چې ونجلې کولای شي چې نارینه باندې مثلا دی وای مشره وسی یا یو پروژه دا وچلولای شي
روانم حاصلې مې تل وی دلې پاسې دلې اخیر می د همت نا مرحله او شرمې دلې اخیر می د همت نا مرحله او شرمې دلې
ځوانانو ملالې مسکا د هغو کسانو له ډلې ده چې غواړي تل نوي څه زده کړي
خو ځکه نو څو کاله وروسته یې په ملګرو ملتونو کې دنده پیل کړه خو چې کله وپوهېدله چې له ژورنالیستیکي مهارتونو لرې پاتې کېږي نو
د یو این مکا په نوم یوې ادارې سره یې د عامه اړیکو د مشرې په توګه دنده پیدا کړه
خو چې تر اوسه هماغلته کار کوي
د زموږ دفتر یو این مکا چې دی د مایند پاکې په برخه کې کار کوي کله چې څوک ما پوښتنه کوي چې ته په کوم برخه کې کار کوي زه یم چې زه د مایند پاکې په برخه کې کار کوم هغه ډېر جلب جلب ته ګوري چې دا خپل نو بس بي ډیر خطرناک وظیفه د ګورنجلی خیر یو بل کار وکړه خیر لګ پیسې بدر کی خو چې ډیر خطرناک نوې ځکه چې تا ژوند د ټول مهم تر دی به زه ورته خوند ورته نه زه خو د ماین پاکي کولو نه کوم زه مغه ایداري کولو نه مخکې بیم
وکمه لا ملاله مسکا کده ته پونځه د کانکور ازمیانی واخیست او انجینری پونځه هم د ټولګیوالو خبرو او د ټولنی نزاکتونو خود سوای چې
ک غټي پیسې وهې پلس بدر شي چا ویل چې
په دریاب کې ګوهر
نشته
نو ملاله هم په انلاین توګه د انټرنیټ لاري د انګلستان له یو په هنتونه د ژورنالیزم په انځي ولوست او د هر څه د خپلې کورنۍ لپاره کړی
نو ځکه یې مور له هغه هم هغومره تمه لري څومره چې لزامنه لري
دونه مشتروسه کار کړی زحمت مې وسلای د میټول د خپلې کورنۍ د خوشاله لپاره کړی دی او تر اوسه پورې په دې باندې پیوندوزي پورې بریالی شوم چې خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم نو دوی خوشاله وساتم او تر بیا خپل مور مې د مو په کورنۍ کې هم دومره توقع چې ما مور د مال روم نه دلولې ده ایمان نه دلولې ځکه چې ما پیورتي ایمان دلې ده چې زم دونه مرسته ورته کولای شم ام دومره چې ما رونو د مخ کوټه کړی دی په مغه اندازه باندې ما هم کړی دی او زه باید داسې احساس چاته ونه کړم چې زنجلې يم یا مثلا زه ضعیف یم کمزور یم زه غواړم دی غونه هتا ډیر مرسته وکړم ترسو داسې ثبوت کړم چې انجونې هم ډېر څه کولی شي.
ځوانانو ملالۍ په خپله ټولنه کې له انجونو سره له روان چلند ځورېږي، خو وایي چې بری ته د رسېدو لپاره څه پکار دي؟
هڅه پکار ده. دوی باید هر ماتې یوه تجربه وګڼي او مخ په وړاندې لاړ شي.
زه فکر کوم چې هیڅوک نشي کولی چې یو په یو کامیابۍ ته ورسي. ما په خپله ډېرې ستونزې په ژوند کې ګاللې دي، مګر پړاو په پړاو باندې زه دو ځای ته رسېدلی یم. دا جنکیان چې مثلا یو ګام اخیستل وي کامیابۍ په لور باندې او دوی بیا خدای نه خواستل لیدلی وي، دا مننه ده چې دوی ژوند ماته خلاص شو. دوی باید بیا اوچت شي، کېدای شي نور هم له شکستونو سره مخامخ شي. فکر کوم د ټولو بریالی څوک هغه دی چې په ژوند کې ډېر شکست خوړلی وي، ځکه هماغه شکست هم یوه تجربه ده. دوی باید د شکست نه ونه ډارېږي. هر څومره چې شکست خوري باید هماغه تجربه وګڼي او بیا په مخ لاړ شي تر څو هماغه خپل هدف او کامیابۍ ته ورسي.
ځوانانو ملالۍ موسکا غواړي په نیک نوم ډېر شهرت پیدا کړي. ځینو بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو ته تللې، خو غواړي د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته سفر وکړي
او د هغو خلکو له ژوند او حالت ځان خبر کړي. شفق صاحب، هغه په وزګارو شیبو کې شیرون او لنډې کیسې هم لیکي، همدارنګه فلسفه یې هم خوښیږي.
هو وګمې، ملالۍ موسکا د خپلې حوصلې په څیر دنګ انجلۍ ده او د خپل تخلص په شانې په خوله هر شیبه موسکا خپروي، خو
په شیرونو کې مایوسي ښکاري.
فکر کوم ماکسیم ګورکی یو ډېر مشهور روسي لیکوال دی. هغه وایي چې هغه څوک چې ډېر زخمي زړه لري هغه له ټولو نه خوشاله ظاهر لري. کله چې ځینې مهال زه ډېره مایوسه کېږم د ژوند نه او هیڅ لار ته نه پاتې کېږي، همدغه وایي چې زه خپل احساسات د شعر د لارې نه بیانوم، خو بیا داسې یم چې زه خپل خفګان خپل زړه کې ساتم. په مخ باندې همدا رقمي ډېره خوشاله غواړم وساتم، مګر په زړه کې ډېره خفه کېږم.
ملګرو، دا هم د ملالۍ موسکا یو شی.
زه د خوښۍ په لټوم خو له خندا ورکه شوم، بس کتلو مې ژوندون خو له عقبه ورکه شوم. د نیکمرغۍ په لټوم د سمندر په غېږ کې خوشوم، ډوبه په غمو کې له موسکا ورکه شوم. خپله لمن مې ټولوله له تیارو نه، ځکه اتروک می غیه که تلوی دلی لرنا و رکشوام. پوف کدک و سر و هیل دی وفا می کرلا، خوان نخپل ران پشاشوال دی وفا و رکشوام. نور نمی سر در تکوز کرای دی تسلیم حقا دی، خوهی قسمتا معلومی هم لطا و رکشوام. موسیقی